د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خ راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان ریټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکو سه شنبه به شپېته لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې په روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر سرتیري له اوکراین سره پر پوله شاته کړل، د ماسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپارس کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چار پی سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونو نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
د فبروري 15مه لا افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وټلو کلی زوا
په هغه وخت کې هم مجاهدین انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې استاذو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وري میاشت کې خوندزي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذي توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې خوندزي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپای ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې دوی له اروپای ټولنې د زکړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړي ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي د لسمه په ګرمو سیمو کې د پانتونونو د پرانستولو لپاره او د کابو ومه په سړو سیمو کې د پانتونونو د پرانستولو لپاره اعلان کړی و، خو شرط دا شی وو چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکولسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپای ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپای ټولنې ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتونو لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلین کولسن په وینا د اروپای ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
و موریدل چې طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به خوندې پرانیزي او نجونې به خوندزیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې.
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو د پاره به کېدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
اروپای ټولنې له استازو سره یوې خواته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي واشنگتن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوی.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته ترګن کی، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده چې چیرته نور وسلوال دلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په شنبه کې غونډه شوې و، په خوانی شمالي تلوالې چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې کډغه یو تشنج را منځکې چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي، بیا دلته د داعش د دایپر دای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکانه. د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لورته د القاعده په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه هغه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کله، بیا په دن و نور و مواردو که خوشبینی ترگنده وله، لیکن ده داعش و ده القاعده پخله که وایو القاعده تقریبا دست یو مر ارگان ده ده طالبان او ده القاعده تقریبا دیر کیمیا تقریبا ودونه فرق کریدی او اتا دی ربانی پا وقت که دوی دی افغانستان تذکره اخسیدی پاسپورتون اخسیدی اغب به تخنیکی لحاظ بانده دی طالب او دی القاعده بیلتون دیر مشکل کرده، لیکن دی داعش القاعده نه هم داعش دیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد احمد وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیز مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیر میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا سته. دا یو ځای د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغه غونډونه او شوز ته به د مرستو پر لارو چارو خبري وسی چې د طالبانو له وکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم شوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه به ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکې وي که هڅې ونسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پر اوسه کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ سیمایز چارواکي وایي د ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حمله کړې دي. د دې حمله د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخکې د نولې طرفو د نوافاس نشاته د هندک باندې او ته ویل کیږي د سې مومان مې نه پر سولو به کو د سولو به د سې په مخکې سفر ویل کیږي. دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانې به دا کې نوسته غټې ډزې شروع ګنګل کړي او د ګنګل نه مخکې ادم اره ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیو توپونه زیات را ویشت لو دغه واټر دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي هاخوا هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پر د دوی کلی ولي
دا کوم چې هغه اشتل کوي دا غزنه دغه ته د باجول د غونډي او توري کې د غونډي نه د چارکیو توري کې دا غزنه کچیر ډزای د پښتې د سر نه ډزای د کارو کړو نه ډزای چې در پان ټوب توري کې د نو پاسه نه دي چې د غړ مرکزونه دی د غړ غړ خلاګانې جوړې کړې دي. همدا غزنه دغه توچی بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي. یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ جوب لپاره معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپل مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړولي او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي. تر اوسه پاکستانی او حکومتي مسولینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکی وی هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاله ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې بشپې تلاری وی چې د واګه بندر لاري به راتلونکي اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په اړه کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یو سرچینه ویلي دی چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لارې ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لارې دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتو په ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولۍ په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولۍ په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړنو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل ک افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به سالی محمد سالی له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د خبرونه وروستي راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیا دې د اوکرين له کړکیچه لاس واخلي.
ناتو ډیفنس منیسټرز ول میټ ټو اډرس
دی وی د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشه شته چې ډیپلوماسي ته دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمينه برابروي، خو تر دې دمه موږ پر مزکه د کړکیچ ته کمیدو هیڅ نقشه نه لیدلې. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سره اعظم اولف شولتز د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسي اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پښه کړي. روسي د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسملاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي، خو ټینګار کوي چې ناتو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د برخه تموزه سلیم محمد صالح هر کله کوم. فبروري میاشتې 15 مله افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو لیکلیز سره برابر ده. درې د شکاله مخ کې د فبروري میاشتې پر 15 د پخوانی شوروي اتحاد ورستای سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر نه کلن حضور ورسته افغانستان څخه ووت، او ورستای امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له شل کلن حضور ورسته د 2021 کال د اگست پر 10 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسیدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې د وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستای سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1999 کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان له پله تیر سه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وټلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وټلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وايي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وټلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري.
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن و، نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1999 کال د دسمبر په 20 د پخواني شوروي اتحاد لراتک سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن شوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین سي انحصار طلبی درلود، انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. سما جغ په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروعانه باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وايي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوي حکومت ته لازم ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبان طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنیدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قمندانانو او پاڅون کوونکو سره همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخندزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ لومړی ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او را تک واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک پر خپل ژوند د اغیز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پو محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستان د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا شوی و چې ان د هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې و.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
کاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیل کړي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي رادیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستوی اورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه اورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختم کړي او دوی به لخبل زراعتي مزکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې
بزګران ورستی ورختونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته بلکې باغداري، مالداري او چرزاینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمه هم ورسره زیاتیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه وازادوی راډیو ته وویل
سخت کال دکان حاصل ان شاء الله تعالی براکا ادو خاطر چې بارانونه زیات دي او میګه مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سره به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډېره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالشکور وایي
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئندہ کې که باران سے نور ډیره فائدہ وو کې ځمکو ته هر شي ته او که یخ سینو او چنجل لمین زی نو مونږه وایره چې باران نه کیږي نو ځمکه به وچ سي، سکه به فصل ونه سي او غنم به کمبوته پیدا کی ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکه کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکي حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی وو، خو وایي د همدې ورختونو ملابا مزیره حشره لمنځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو وسیدونکو یار محمد چې فصل جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلې دي ازادي روډي ته وویل
ما پارسل از نه بارې
تیر کال د وچکالۍ لامل کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو، ځکه موږ لخپلو کروندو شو حاصلات تر لاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښول نشټوالي سره مخ وو، خو سش کال شپریمانه بارانونه وسول او تمل رچی په راتلونکي کال کې لخپلو کروندو شو حاصلات تر لاسه کړو.
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
سږکال د ژمي په موسم کې ښه ورښتونه او په وخت سره وسول. دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي، خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
له دې سره د دې خپرونې مطالب ختم سول. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبری برخه پای ته رسیدو. د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي. خدای شپه پام وکړي د خبرونو لندیسته. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان لوري د توپونو ډزې شوې. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان له خوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ راډیو ته ویل چې کډې نورو سیمو ته بار کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکي اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به 80 لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د ګمرک مشر همدارز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. برتانیا وایي چې په راتلونکو مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزې کوربه وي. برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالر مرسته راغونډه شي. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل، د مسکو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانوی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپارس کلن دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18مې د ځمکې چار چاپیر سفر د دوه یا دریو میاشتو په ترڅ کې پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو او د بېوزلۍ او بېکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی. په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه ځانګړي راپور کې چې د نن خبرونه کې باوران دي شي له هغه کسانو سره خبري شوی چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه په خو کړی دي. دلته د دې راپور لنډه برخه درته اورو.
د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب تخپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکال وکړ، خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي رادیو ته وویل
میخواست غیر قانونی به ایران
مختلی په غیر قانونی لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډیر ظلم ټزی کړی او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. انساني قاچاق کون کی دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایا پلی وګي او تیګي ایران ته بیاي. په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادي رادیو خبرونه ته چې د مخام تر او بجو دوام کوي غوښی قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو لډاله نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو لډاله باندې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. د پریکړه پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خو د با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته ده چې امریکا کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي، نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړ نه مرشوه پاکستان غوسه شي مونږ دا کې ته هغه له لاس نیسته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زده ورسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زده رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مې وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا ستنه مخکې سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. او هغه په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. والسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام داده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ورنه کړي. دا طالب هغه دی، دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده. او دا باندې ځنه جوړی ده امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی او نه هغه ورغلی. دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګرون متفاید حیات الله ام د ایراتا رایم. په ډېر تعصب دا نه میلیارډ ډالر د افغانستان د غریبو خلکو، د محکومو خلکو، دا د داتا حق نه لري. یا د یولسم دسمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توتیا وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وخت چې افغانستان ته راغلی په ودو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي رادیو شلمی کلیزې مبارکي ټول وته وایم. او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شې دا باید دی رازادي کده نه میلیارډ. دا نه دی اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی د امریکایانو راوستی او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رژیم خور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه یا د افغانستان تذکره ورکړې وه موږ په ټینګه له دی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعت کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولی د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي. په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه. اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیم مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبانو رول دا کومکونه ونه شي او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویل دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظر څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کی تر اوسه چا په رسمیت دي پیژندل، ځکه که یو هیواد په رسمیت پیژندل یې زوړ نه راوځي تر څو چې هغه وکړي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نشي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شوی دي هغه ورکوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرس پولیس کې وي د تعزیرات پولیس کې دا مشکل ده د تیرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باید بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي حتی دغه 1 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیسره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وی د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وی؟
دوی مسلې دلته موجود دي یا دوه امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایست دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا د شې دی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي دوی اتکا په خپلو طالبانو کې، په یو قوم کې او له بلې خوا په القاعده کې، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو کې، په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي.